بدخشان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی. خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل دې سات په خبرونو کو. د ریختر په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیر شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. روټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکزي د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لاستنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې دا کسان ځینې دیرش او ځینې نه دیرش دورې د جنسي اړیکو او غلاو په تور وهل شوی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د غتورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوی. طالبانو وقت له رسیدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي چې د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولې دي. د تورخم لارې تیر ماښام پرانستل شو. دا لارې له 55 ورځو راهیسې د بیګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پیښور ترمنځ ده بند و. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي رادیو ته پرون نوښت په یو پیغام کې ویل چې د دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزې هواري شي. په خیبر دره کې د دوشنبه پر ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې هم یو دا و چې افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټول لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاص شي. د کندهار په ښار کې د اورلګیدو له امله د لزګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان اسد الله جمشید ویلي دی چې د دې اور له امله 8 میلیونه او 2.5 زره افغانۍ زیان اوښتی دی. عام خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګیدو علت تر اوسه روښانه نه دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شمیر تر 140 اوښتی دی. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون چهارشنبه خپاره کړی دي او ویلي دي چې په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سې شنبه په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیرو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه. د اروپایي ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین پرون د دې غونډې په پرانستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیکي مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. او د خزو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړی نیمه پایلو به کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دوهمه نیمه پایلو به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شو، پایلو به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د همدې ساعت په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به په دغه ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجلې پروګرام واورئ چې تر ډیره په ادبي، هنري او دغه راز کلتوري مسلو راڅرخي. خو لاندې خبري برخه هم لري. د دغه ساعت په خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګون افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي، خو طالبان بیا وایي چې پیښه څیړي او وروسته به په دې اړه خپله پرېکړه روښانه کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته تایید کړي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولې ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبیید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له آزادي راډیو سره یې شریک کړی دی، وایي
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګرو ملتونه او لامنیت شورا غواره چې سمدست د بیګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش پونوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پرس خبر ورکړ چې د یکشنبه پښپښ شاوخوا 300 افغانانو غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ پر راپور کې د دوه اینی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندې وتلي، نور یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي، خو د افغانستان مسلمانان وشني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خبرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې د خوښنۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټول نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټول نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت له پیل راهیسې له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته په ستنو شوو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. او یو شمېر همدې کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل به لا به د سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوې ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستنه شوې کسانو سره چې ډېرې د تیر حکومت وزیران، موینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا دوه نیم کال وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یو ګو مټران د شورمه څخه ایستل دي. بل اخره ما حالت دا موضوع ټول ور سره شریکه کړی د ماته ویل چې بس ما زیرا لست مټران د ستیک درته درکو در حال چې وسته دې څوک نسته چې به ماته جواب راکړي او د دې ترڅنګ ما ویل چې تاسو ته موږ سلام در سپتو موږ د امارت څخه غوښتنه کو چې کوم ژمنې چې د خلکو سره وسی یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ور سره ژمنې وسی هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت موین فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړې او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي ژوندګي کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنې دوه خبر ورکوي چې نړیوال ټولنې او گاونډي هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان گاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمیر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمیر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
اوریدونکو، مخکې دې چې تاسو ته خبري رادیوي مجله درته خبره کوچې تر ډیره پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو را سرخي روسای راپور راخلو. اروپای ټولنې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض خزي ګوخه ته کړی دی او له ډیرو نورو چارو هم لری کړی. دا چې د اروپای ټولنې د اندېښنې نور جزئیات څه دي لا به دې سپوږمۍ نه به وورو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې سیستماتیک سرغړونې په کلکه غندلې دي. د ټولنې د سیشن مې په ورځ په خپل وی پاڼه کې د ویلامی په خبرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللای او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې په رامنځته کولو کې پاتې راولي. دا راز په ویلامیه کې وړاندې ویل شوی چې بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او خبريالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نور هم تنګيږي. د ښځو د حقوقو یو فعاله پتونی تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یو نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقوقو سخت بندیزونه لګوي. نو موړې لازمي دی رادیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړلې په امزاینو کې د خزو غږ پورته کول او منع کول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ټول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. د غډول پریکړه په نړۍ کې بې ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوال ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلی خوا د خبريالانو نړیوال فدراسیون اي اف جي هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د خبريالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلې چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خبرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان پر رسنیو کې خپل سری او غیر شفاف نیونې زیاتې شوې او په افغانستان کې دننه له خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپل مرستې زیاتې کړي. په دې لامیا کې وړاندې د افغان غږ خبريال مهدی انصاري او د خوشحال رادیو مسؤل حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبريالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبريالانو د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي وی لیکوالي وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي لطرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
تور پیکي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مېن او په لمن کې می جنت جنت وایي.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشباړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خبرې شي. یو الاته
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پرې خودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به لنور الاتونو هم خبر شي. لدی دوده مو هم خبره
زنه په پیر مال
غنیانه چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه
دا ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالی هان کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیر اونۍ پنځشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالی هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
لنولسوی یو نیبیم کال رئیس چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو وشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتلسم ځل دی چې دا جایزې وشت لیکوالته ځانګړي کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزې دوه کسانو ته اختصاصي شي. درې پنځوس کلنې هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهم ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د صاحب خوړون کې په نامه ناول د ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې وشزه د غوښې له خوراک ورسره تر دې لا سخلی چې خوب ویني بد خوب د خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
مال هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و. دا سره تخکار شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبا ډوړې خلاص کړو. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کېدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا نه لکه اویا سر امریکایي ډالر کیږي. اغلی کینګ د 1980 کال د نومبر په 28مه د جنوبی کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلی ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوالو. د هان کینګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبی کوریا کې زیات شو چې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کاله وروسته سبزی خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هان کینګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستی ده. کرکټر درس غمی خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیشي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسی اخیستی و چې هغه ته هم د هان کینګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوی و. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هان کینګ ته اتکا لمخ کې د من بوکر جایزه ورکړل شوه. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولو نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندي لیکوالي سوزانا اروندتی روي په 1990 کال کې دا جایزه اخیسته ده. اروندتی روي اوس د خپل خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپل مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکو هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روي د راتلونکو کال تر سمبولې پورې د خپل خاطرو لومړی کتاب چې د خپل مور لمړيني څخه په الهام ښلې خبروي. دا کتاب چې مور ماری میرازي نومیږي د همیش هاملټن خبرندوی ټولنې لوري چاپیږي او له خپل مور سره د اروندتی روي پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روي چې تر ډېره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ اف د سمال ثینګز د چاپ خاطر مشوره شوه. په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابه د 1400 لومړی له سمبلې میاشتې او د خپلې مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندا چې روی خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانونکې شزې په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وای خپل ټول وخت دې دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه شای زما د مور په څیر یو مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحق دی، او شای زما په څیر یو لیکواله د هغه په څیر د مور مستحق دی. مور من روی همدار از لیکلی په دې خوښینه ده چې به مور شوه ده، خو د وی لیکوالي په توګه تر دې ډیره په دې غمجنه ده چې جذاب موضوع یې لاس ور کړی ده. د هیمیش هیملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلي پراسر په وینا د اثر د اروندداتي روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراط تر حده له صداقته ډک دی. ځینې وختونه خندوونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په ورستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه پنهخه کوي. اروندداتي روی په ورستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی وری ورسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغه څوار لس کال وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي وو چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکي برخه نه و. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بیلیدونکي برخه بولي. دا څرګندونه د دې سبب شې چې اغلی روی د هند ترورستي ضد قوانینو لمخي له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په جواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبريالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمه پریکړه بیرته واخلي. د هند غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې کڅو پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپل منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزه سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او غن نوري جایزه ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چنا پاونه د تمش پاوم دک د ستوري چې کول وړانګي وړانګي کړي د دواړو شوند پر تنګي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چنو کې به دما تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مې نو په لمن کې مې جنت جنت ورپی مې د څپو پر شور مې پلونه تر سهار پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپم تر لمن لاندې مستور نازولې ماشومان و بيده سوي سپورمې خوب لیدې زما د تور پوري مې پکشتي کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندری لاس کې څاڅکی څاڅکی وم یالې وم د سیندونو پر بامونو تویدم د لاجورد رنجنونی مې په لاس کې د کوتر تور سترګو ته مې خپله د رنجو شایسته شایسته تیاره کرله تا ونه لیدم شپه وم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدم څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتیرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدم تاوانه لیدم شپه وم رنګېدلی پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سایه زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خبرونه په خپل ژغ ولوراوه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نن کار هر کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت له خوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د خشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړي. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپورک.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خبراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خبرېدو بازار پټه په ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولونو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوه هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوان د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخسته کتاب بلوسته هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شي نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپلو خېټو پسې ورک دي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی. او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکین چې په خپل سر او صورت پسې رسیدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریشې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکین شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. ښه ده چې یوازې یو، انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشې کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه ما مدینه درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې راوباسه. انا سیمیونونه خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو راویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لشت څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده راتاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو،
په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو او بوته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کب مخکې تر دې وساري چې بوته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې وینوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فانی ژوند کې د مطلقې خوشۍ په نوم څه نشته. له خوشیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کیشي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول، ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سین ته وکتل او حق پک شول. د انا سیمیونونا ورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل: او هو هو، ښکلول، زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و، تر ژبې لاندې وسغونځېده او ویې ویل: ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل: یو روبل راکړي، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و، او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم را پیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل: پس په دې کم عمر غټ رسیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، د به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شغ وخندل، سترګې یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل: آها ها، ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم د سی له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوږه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلی مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسرې کاوه، ویلې: ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوشۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس پراشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغیزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی د سې کیسې تر اکاشي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څل وستون کې ته پکې سکه ښکارا کوي لوستون کې هڅوي او کیسې ته راکاشي چې دای قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډیر کله یو انجام نه لري. د لوستون کې د کیسې له پیل د ښکار کولو د هنر لاري لزان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه د پلیشتي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زی شوي. ممکن څو سوالونه لوستون کې ته پیدا شي چې شا دا نو څه وشول، ولې وشول، دا څه وشول، کاغه څه وشول. اما په ورته وخت کې یو ساده نتیجه هم د دې کیسو له پای څخه لوستون کې اخیستل شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمي شي چې لوستون کې خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیرې دی شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندور شی به هغه ده چې د شیطان هلکته سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او لبل د انتقام د اخیستو له عمله ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. کدی چیرته د یوې ترخی پیښې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشنوي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبري شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کی شو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کچیرته په بهرنوي هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره سنات آشنا دی څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي شای وار لواره ووي چې کله سره کشینی چایته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په ملمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو وشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسي او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړی پاڼې راوړې. روسیه بیا د بریتانیا تر واکلاند هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسي له خوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای رشد کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 340,000 ټنه شین چای او د 340 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښات کړی دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاهد چې په روسیو کلونو کې دوت شوی د هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفران او چای چي. که څه هم زعفران له هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بس شي. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان په کې راځي تر ډیره له چای سره خلک شولې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای شي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغه ځایونو کې چې غنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود پاړه جزئیات په دې راپور کې
کوم هیوا چای نه نه برازیل
برازیل ته و دې مراله سره دیواله
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل قانون نه لري چای نو خبره دغه خام.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دیوای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته لخپل کلیوالو سره شنی چاوی په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سره موږ داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه آرام او چای دغه سی دوه ګټه لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه کوڅه کې ژبانی چای د عادت مې سره ګرځېدلې نو چای چې ونه خو بره نه کې د سګردانې.
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلګي وازی په شار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خواند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړی شین چای جوړوي او په خبره له نور ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بخي زیاتی خصوصا په اورزګان ولایت کې بخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي او ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کور سره تراول سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکي نو شنه چای مینوال بخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې داسې زیاتی مینوال ما یاندې کینه چې د شنه چای خو څه جې چای خورم او هغه سم چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخستان دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم خورم ملګر یاران مر سره خوري هغه مر سره کښنه نو ځ خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې وام د چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راکه نه چاشت چای راکه مخستان چای راکه دا دوه وخت خو ډیر زیاتی مینوال هم لکه چاشتو مخستان نه.
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته جش کاله یا نه جش کاله به کې شي دا چای خورم دا چای هم موږ د جده پاره خوش مستر د سپه کار کې بره نو شنه چای راو غوړ شنه چای و خور د ازمیاته پارم ډیر غټل لري د سرته تکویه د پارم ډیر غټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپشن چاشت تو دا کار په وخت
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلی وادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګون زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بیلابیلی روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
I love you.